د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اور چې د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ وسله والو حمله پای ته رسېدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي. په حمله کې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي ملکي کسان او څوارلس نور ټپیان دي. د حملې نور جزئیات به له خپل خبریاله واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د ایران یو وتلي مخالف مشر میر حسین موسوي وایي د ایران په راروانو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني ته رایه ورکوي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د $15 میلیون په ارزښت ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی ناجصافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي راډیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان دي. د هلمند په مرکز کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله لږ وخت لپاره سقوط کړی او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن له غرمې مخکې ترسره شوی. نوموړي وویل چې جګړه پای ته رسېدلې او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ډاکټر عبدالله هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او خزینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست متوادي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د خزینه خونکو او ډاکټرانو شمیر زیات کړي. د هلمند لخکرګاه په لویدیز کې درې امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سقوط کړی. دا خبر د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته تایید کړ. خو د والي ویان وایي د وسلوالو د غستر حملې په شاتم بولې او درنه مرګ ژوب له وسلوالو تړولې. عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې یو پولیس وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوی دی. خو قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د نادلی د تیر شپې په جګړه کې و پوستي نیولې او دوه افغان سرتیري وژلې. او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمالي برخه کې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دغه تلفات او وختي. نوموړي وویل چې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ټپیان او په خبرې چې دوی ته تلفات نه دي وختي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ایران یو وتلی مخالف مشر میر حسین موسوی ویلی چې د 2011 کال ریس په کورنی نظر بند کړي. د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. د خبره په ایران کې د اپوزیشن په یو ویپانه کلمه کې سوې ده. په دې ویپانه کې د می پښ پړسمې راپور خپور شو او پکښ ویل شوی چې موسوی وړاندیز کړی چې امنیتي ځواکونه دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کورټ یو سیټ سودې وکولای شي خپل رای وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل شوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشي انتخاباتو وروسته په پراخو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور په کور کې نظر بند سو. هغه اعتراضي مظاهرو چې شین غورځنګ نومول شوی څو میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر د دوه ورځې دمخه نورو اصلاح غوښتونکو مخالف مشرانو لکه مهدي کروبي او محمد خاتمي د روحاني ملاتړ کړی وو. دوی له سیاسي فعالیت منع سوي وو. خو دغه درې اصلاح غوښتونکو د حسن روحاني په کمپاینونو کې د مطرحو کسانو په توګه پاتې شوي دي او په لوړ غږ خپل نومونه اخیستل. ټاکل شوی د ایران راتلونکي ولسمشي انتخابات د مې پر نهمه نیټه ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکاري یو نوې توافق لاسلیک کړی دی. متحده عربي امارات د سعودي عربستان په څیر ایران یو ستراتیژیک دښمن ګڼي او په دې باور دي چې ایران په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون د دې نوې توافق په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هیله مند دی چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره تر پخوا ډېر ګډ کار وکړي. د خلیج هیوادونه هیله لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به هغه څه چې دغه هیوادونه په سوریه، عراق او یمن کې له وسلوالو ډلو سره او هم په سعودي عربستان او بحرین کې شیعه وګړو ته د ایران پراخ ملاتړ بولي ختم کړي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیونه ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ادارې سره مرسته وکړي. دا اعلان پروندا سیمهال سوي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډیر بودیجه ترلاسه کولو هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټول بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو لخوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید رادل حسین هیله شوه چې دا د ویلو لاسته راوړنې یو پایل ووسی. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداري ورکړې او ویلې دي چې له راتلونکو میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی دی. د دې پروګرام له مخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او اریتریا یو سل شپېته زره کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسېږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو رئیس دیمیتریس اورامپولوس پرون په فرانسا کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګری چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د هغوی ودونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او د روسیې په جنوب لویدیځ شار ولګوګراد کې په یوې ودانۍ کې د ګازو نلې کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر څلورو تنو ته ورسېد. پلټونکو نن وویل چې د چاودنې د ودانۍ یوه برخه ویجاړ کړې او د شپې په اوږدو کې دوه مړي د خاورو تر انبارونو لاندې وموندل سوي دي. په دې اړه د تحقیق کمیټې ویلي چې درې تنه قربانیان د همدې ودانۍ اوسېدونکي وو او څلورم کس د ګازو د نلې کې جوړونکی وو. ځایي چارواکي وایي ډېر احتمال شته چې دا پېښه د هغو کارګرانو لخوا رامنځته شوې وي چې هڅه یې کول په غیر قانوني ډول د بو یو نلیکا پرانزی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد کې ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او څلور وړ بریټ کوونکي وژل شوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسنۍ دغه حمله وغندله.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر رسنۍ باندې او ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي رادیو ټلویزیون باندې دغه بریټ غندي.
د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیز کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم بولی دي.
خاص کې تاسو رسیدلی ساحې ته چې وضعیت تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت وایي په تیر 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت لپاره کې نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوریج په رومانیا کې د 15 سواتی برمته شو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي.
مهنت مزدوری دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن ورسره اوومه ورځ ده مسلسلي وهي مسلسلي ټکی.
دغه راز مودې منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ټولو جګپوړي ډیپلومات له استعفا هم خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او څلور وړ بریټ کوونکي وژل شوي دي. د راپور له مخې په دغه بریټ کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او لسو زیات هم ټپیان دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. شینواری صاحب، خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. اول که راته ووایه چې تر څه شیبې مخکې هم د ډزو غږونه اوریدل شوي وو، آیا حمله کاملا پای ته رسېدلې، ډزې نه اوریدل کیږي؟
همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، نورې صاحب، د ډزو اوازونه بیخي بند دي. جګړه پای ته رسېدله، موږ هم د دغه پیښې ساحه کې بیخي نږدې د 5 متره کې وو. وضعیت بیخي اوس ارامه ده. مسجد کوم دغه خپله ودانۍ کله بنده کړې ده. مسجد کومه دننه ودانۍ ته ننوتی دي. ممکن نه دوی رسنۍ ته هم اجازه ورکړي چې دوی داخل دغه انځور واخلي. دغه پیښه چې سهار 9:30 بجې جګړه پیل شوې وه، نیم ساعت وړاندې هغه وروستۍ بریدګرو دغه امنیتي سرچینو په وینا باندې چې تمن سره په ځای کې هغه کوم معلومات شریک کړل، یو کس پاتې و چې هغه دغه نیم ساعت وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له منځه لاړه. په ټوله کې دوی وایي چې څلور تنه وسلوالو او په دې تلفاتو کې د ولایت مقام لپاره چې کوم معلومات ممکن شریک شوي دي، 14 تنه عام خلک زخمیان غیر روښین ته لګول شوي دي او 2 کسه وژل شوي دي.
د وژل شوو کسانو په اړه چارواکو څه ویلي دي چې دا د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي دي او که عادي خلک؟
نوري مشال چې اواز موږ ته د برشامل دي او د ولایتي ادارې لا تر اوسه پورې دې ځکه معلومات نه دي ورکړي چې رسنۍ په بار بار اړیکه ونیول. خو ولایتي چارواکي دا اوس د کنفرانس نه دي حاضر شوي. دوی وایي چې د پیښې په ټن نه شو موږ رسنۍ سره معلومات شریک کړو.
تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، چارواکي څه وایي؟ تاسو چې خلکو سره خبرې کړې دي، مسؤلینو سره خبرې کړې دي، په ننګرهار کې خو په وروستیو کې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم ډېره فعاله ده.
طالبان رسنۍ چې پیغامونه لیږلي دي هغوی دغه پیښه رد کړې ده. خو بلې کومه ډله د مثبت غاړه نه اخیستې. ول یوه مسله چې د موږ خپله د ملي تلویزیون کارکوونکو سره خبرې وکړو، هغوی وایي چې دوی ته تېره ورځ راپور هم راغلی وو چې دغسې په تلویزیون باندې د برید پلان دی او دوی ورته هېڅ ډول آمادګي نه وه نیولې. د تلویزیون کارکوونکو چې اکثره کارکوونکي په شاته یوه لاره او هغې باندې وتلي دي، دا هغه وینا باندې چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونه د غوري په دې کړو چې دوی به مخکې سره دي چې راپور ته رسېدلی دی، خو هېڅ ډول د خوندیتوب پلان ورته نه نیول شوی.
تاسو هغه سیمه کې چې اوس ولاړ یاست، وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې هم بندې دي، لارې سړکونه بندې او خلک
جلال آباد خان مکمل کله دغه جګړه پیل شوې ده، د ټول ښار څخه دوکانونه بند شوي دي، خلک وتلي دي، ښار خو مکمل بند دی. او زه دغه ساحه کې چې دغه پیښه شوې ده، چې دا خپله د ولایت مقام ته بیخي نږدې ده، په 100 مترې کې دغه ملي تلویزیون ودانۍ وه، نو دلته مې لارې مکمل بندې. یوازې امنیتي اوربندونه دي چې دوی کمربندونه اچولي دي او داخل ودانۍ ته ننوتي دي، او تر څو دغه اتاقونه دغه تصفیه کې بیا وروسته رسنۍ ته اجازه ورکوي.
د 14 ټپیانو په اړه چارواکي څه وایي؟ کوم روغتون ته انتقال شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت څه ډول دی؟
ولایتي ادارې دومره ویلي چې دغه 14 کسه چې زخمیانو په دې کې شپږ تنه چې هغه سره سړي زخمیانو چې هغه د درملنې وروسته د رخصت کړي دي، او د باقي زخمیان چې دي اوس هم په روغتون کې بستر دي.
بله، شاه محمود شینواری، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانیو بخې د نننی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د چارواکو په وینا دغه برید څلور تنو تر سره کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. البته داسې ویل کېږي چې 2 تنو یې ځانونه الوزولي دي، 2 ځان وژونکي وو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په ملي راډیو تلویزیون نننۍ وسلوال برید غندي او وایي چې دا ډول بریدونه به په هیڅ ډول د رسنیز کار په برخه کې د رسنیو د کارکوونکو پر ژمنتیا اغیز، منفي اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویان صابر مومن سره غږېدلی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرستنیو باندې او ځنګړی توګه د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون باندې دغه بریډ غندي دا که د هر شا لوري وي د هرې ډلې لوري وي.
بله ښاغلی مومن، ستاسو معلومات څه ښیي هلته چې په ملي تلویزیون کې هلته د ننګرهار، آیا د دې کارکوونکي هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي که څنګه؟
ما یو وخت په وخت باندې هلته اړیکه کړې ده، چون تاسو ته معلومات دی چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون اوس په خپله یوه مستقله اداره ده، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نه دی، خو ولې هغه مسؤلیت چې د وزارت اطلاعات او فرهنګ دی چې په دولتي او خصوصي رسنیو سره هغه همغږي او همکاري باید ولري. د هماغې له مخې موږ پوښتنه کړې ده، اوس هم هلته دقیقا معلومات نشته دی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو یادونه باید وشي چې د ملي امنیتي ځواکونو څخه زخت ډیره مننه کوي او دوی ستایي چې د پیښې ځای ته په خپل وخت باندې ځانونه رسولي دي.
بلې یو بل پښتنه ښاغلی مومن، دغه ده چې ما فکر کوي چې داسې عملې به د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو په کارونو باندې ناوړه اغیز ولري؟
هغه تعهد چې زمونږ خبریالان او زمونږ رسنۍ له افغان ملت سره او د خپل هیواد سره د ژمنتیا په موخه باندې لري، دا ډول کړنې د هغوی په کارونو باندې اغیزه نشي کولای، خو بیا هم د بیان په ازادۍ باندې دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید وغندل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومندو چې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ د نننۍ برید په اړه نظر څرګندو، ښاغلی صابر وایي چې دا ډول برید نشي کولای چې پر رسنیو د رسنیو پر کارکوونکو د رسنیو د کارکوونکو پر کار منفي اغیز وکړي. ښاغلی مومند دغه راز افغان امنیتي ځواکونه استایي چې د حمله په وخت ډیر ژر سیمې ته ځان رسولی دي. افغانستان تیر کال د خونړیو بریدونو شاهد و. تیر 2014 میلادي کال د غراز افغانستان د خبریالانو لپاره هم یو خونړی کال و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستي راپور کې ویلي چې په دې کال لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټه وایي په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی خونړی هیواد دی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافا وزي اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګو او زو هلمند ته چیرې ډیر نه آرام دی نه قرار دی. په ورستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو بریدونه بیا زیات شوي دي. د هلمند والی ویان وایي د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم به ولیدي. د ولایتي شورا غړي بیا د تازه پیل شوو جګړو سره اندېښمن دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي که حکومت روانو ناامنیو ته لاس تر زنې کښېني د ښار او ولسوالیو اړوند نورې سیمې به هم ډېر ژر سقوط وکړي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوښتي دي. په اړه نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېیم امنیتي وضعیت نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی، خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والي ویاند وایي د وسلوالو دغه ستره حمله په شاتم به ولیده او درانه تلفات ورته اړولي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ټول یو پولیس وژل شوی
خاص کې تاسو رسیدلی ساحې ته چې وضعیت تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي چې تر دې دمه پورې کوم معلومات مخترس لاس کې رسیدلی. ګڼ شمېر وسلوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد د درې نفرو د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې په برید کې د افغان ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نادالي او ګرمسیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د نادلی او ګرمسیر د تیر شپې د جګړې پر مهال د غوچ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نږدې ټول کال وسلوالو د لشکرګاه پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله، خو د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو په شمول په نادلی او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډله ییزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي، کنه نور سیم به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بیرته خپلو زړو خزو ته یا کمربند ته ځان ورسوي، یا تر کمربند لاهم ځان تیر کې شاخ ته ځان ورسوي، که چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو، امکان دا لري چې خپله پر شاخ باندې بیا وسلوالو مخالفین حمله وکړي، ځکه چې شاخ څلور خواته کمربند دی، څلور خوا باندې جنگ هم شوی دی.
د هلمند نظامي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي، وایي د هر ډول بریدونو لپاره امادګي لري، خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لرې کولو ژمنې ورکول کېږي، اما لا هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې جګړې روانې دي او خلک ترې په آرامۍ ژوند او کاروبار نسي کولای. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادلی د تیرې شپې په جګړه کې و پوستې نیول سوي او 22 افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د غرازه د کندوز سیمیز چارواکی وایي چې د دې ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دېرش کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي، او په ولسوالۍ کې د نورو سیمو د تصفیه لپاره هم عملیات دوام لري. له کندوزه د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان.
د قلیزال ولسوالۍ مرکز اختیپی کې دېرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پایله کې دېرش کلي د یادې ولسوالۍ مرکز اختیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلیزال ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اختیپی بازار همدارنګه دېرش کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا چې بې ځای شوي کورونه هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبری بیا وایي چې دوی په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبان پاک شده و 6 نفر طالبان کشته.
د اختیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اووه تنه یې ټپیان سوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د اختیپی سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه ونیسي. د اختیپی د سیمې یو تن اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلیزال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلیزال او اختیپه، خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اختیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده، خو د قلیزال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو شهردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له لارې نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر نن په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په یاده برخه کې ل خپل لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزیر وایي چې د 1.25 ترنونو ل لومړني قیمت څخه باندې 8.1 میلیارد افغانۍ وي چې تر دقیقې چرنې وروسته واقعي قیمت 15.8 میلیارد ته ورسید. نصیر احمد دورانی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی وکولای شول په یو کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ سپما کړي او دغه شان د تیرو دوو کلونو د تیلو پوتړون کې 1.4 میلیون افغانۍ سپما شوی چې ټول سپما شوی پیسې نږدې 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
په مجموع کې ټول 1 میلیارد 795 میلیون 1,4,3,4 افغانۍ په مجموع د 1395 مالي کال کې موږ طرفه جوړې شوې ده.
خغلی دورانی زیاتوي په دغه وزارت کې د فساد جنو دوسیو ته رسیدنه شوی او د څلورو قضیو عاملین عدلی او قضایی بنسټونو ته معرفي شوی. خغلی درنۍ د غشنوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې په وزارت کې موازی ادارې لمنځه وړل شوی، برېښنایي سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوی او عملیاتي پروستي ساده شوی دي. د دې په خبره د پیرودونکو لپاره یو مرکز رامنځته کول، عدلی او قضایی بنسټونو ته د فساد دوسیو استول، اطلاعاتي بانک جوړول، خلکو ته معلومات ورکول او له پروژو څخه ښه ساتنه او څارنه د دوی نور مهم کارونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له دې اقدام څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې هر وزارت کولای شي په خپله مدیریت او په کارونو کې د شفافیت له درکه زیاته سپما وکړي. د دغه بنسټ اجرایی مشر سید اکرام افسلی ازادي رادیو ته وویل
ټول وزارتونه کوي شي چې د سم مدیریت پر رامنځته کولو او د ښې حکومتوالۍ د اصولو په پلي کولو باندې په خاص توګه د روڼتیا پر راوستلو او همدغه راز حساب ورکونې بهیر په چټکولو کې مختلفو برخو کې سپما هم ولري او د ناوړه ګټه چې پورته کېږي د خلکو د منابعو نه د دې مخه هم ونیسي.
ښاغلی افسلي زیاتوي دا هر څه هغه وخت ممکن وي چې د وزارت په راس کې یو پیاوړی مدیر وي او د فساد له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی سیاسي اراده ولري.
او اوس هم اروپا ته د تک په لاره کې د پرتو ستونزو یو راپور راخلو. په رومانیا کې د 15 سواتي برمته شوو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي. دغه 15 پاکستانیان څو ورځې مخکې اروپا ته په لاره وو چې په رومانیا کې سړي تښتوونکو وتښتول او اوس یې له کورنیو د خلاصون په بدل کې پیسې غواړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبی مومند.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزارت
رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا د تښتول شو پاکستانیانو د کورنۍ غړي وایي دوی د خپلو اولادونو د راخوشي کولو لوس نه لري او له نړیوالې بشري ادارو او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کسان دې ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 15 هغه پاکستانیان چې غوښتل یې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي په رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوي او اوس یې له کورنیو څخه د خوشي کېدو په بدل کې روپۍ غواړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د چهارشنبه پر ورځ خپل سر لیکنه کې د غبرمته شو پاکستانانو په اړه لیکلي چې دا کسان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي او تښتونکي ورته ډول ډول شکنجې ورکوي. په دغه تښتول شو کسانو کې و د خیبر پختونخوا د سواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د ښه روزګار په لټه کې له ناقانونو لارو اروپا ته لاړ شي چې له دغه برخلیک سره مخ شول. دا راپورونه له مخې په رومانیا کې د تښتونکو لخوا د نیول شوو سواتیانو عمرونه له 1950 کلونو پورې دي. د دغه کسانو د کورنیو غړو 13 ورځ د سواد په بنګوره کې د پریس کلب مخې ته د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې سړی تښتونکي ورنه د خپلو خپلوانو د پرېښودو په بدل کې ډېرې پیسې غواړي او زیاته کړه چې دغه کسان په سختو کړاوونو او مشکلاتو کې دي. په رومانیا کې د برمته شو سواتیانو له ډلې د یو ورور شاو حسین په دې اړه وایي
مهنت مزدورۍ دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره اوومه ورځ ده، مسلسلې وهي، مسلسلې ټکوي، ګوتې ورلماتې کړي دي، یو کس نه پکې غوتم کټ کړی دا ولې ولم مات کړی. زمنګ نه ډیماند کوي موږ له 10,000 یورو راکړي چونکه موږ غریبانان خلک زمنګ سره دومره پیسې نه زمنګ څوک یا په 10,000 تنخواه کار کوي یا په 40,000 تنخواه کار کوي نو دومره روپۍ موږ نشو برابر ولې.
په دا خبرې غونډه کې د برمته شو کسانو پر رونو او نور خپل خپلوان سربیره د هغوی میندې او خویندې هم شامل وي چې له نړیوالو بشري ادارو او د پاکستان له حکومتۍ د برمته شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. د یو برمته شوی سواتی مور رسنیو ته وویل چې دوی په قرض پور خپل زامن د دې لپاره اروپا ته لیږل چې هلته ښه روزګار پیدا کړي او خپل آینده جوړه کړي.
زما د زوی نوم حبیب الرحمن و، د هغه دا په دې ترکیې کې اومه میاشت وکړه، اتمه میاشت وه چې شوې وه، د هغې نه بیا ووتو ښه د انجن ټیکس د هغه په دغه تلې ښه دوتې روپۍ اخیستې دي، او بیا یې وی چې موږ ته بل ملک ته زما ماته زه بل ملک ته ځم، زموږ نورې دونه روپۍ نورې روپۍ هم موږ ورکړې او تلی دی، او دا سویمه ورځ ده چې وی نیولی شوي دي.
یو بل مورکی بیا په ژړخونی انداز وایي،
ترک نه بیا یو ول پیسې قرض کې وی د قضیله زو د خدای غه جزانان او د خدای غریبانو غرمینو د ما خام نه زی د ما خام د غرمې نه ادم لګل د تا حکومت زمنګ د پارس کول شاغه دی وکي مو خو د خدای غه جزانان زر کو دونه دونه لکونه نشته چې منګ ور خو ما دونه لکونه کم ځای ګورو.
اروپا ته د پاکستانیانو او افغانانو په غیر قانوني لارو تک او پر لار د نیول کېده او یو ژل کېده مسله نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول لسګونه پېښې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه، ټپیان او یا هم بیرته خپلو هېوادونو ته ډیپورټ شوي دي.
په همدې سره رسېږو د خبرونې دوهمې نیمه تفریح وه ظاهر ته ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو تلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. اروپایي ټولنې پولنډ او هنګري ته خبرداری ورکړی چې له راتلونکې میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ یو نوی توافق لاسلیک کړ. او د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیونه ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي.
او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ماليزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اقتصادي اړیکو د پیوړتیا په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ماليزیا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لپاره مارکیټ لري او باید په دې برخه کې له افغانستان څخه ورته صادرات پیل شي.
په دغه موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د ماليزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ترمنځ د تفاهم نامه په دې موخه امضا شو چې لږین وروسته باید موږ مشترک فرانسونه ولرو، نندارتونونه ولرو، صادراتات ولرو او د ماليزیا سره زموږ تجارتي اړیکې نور هم پیاوړې شي او موږ ماليزیا ته صادرات ولرو.
ښاغلی پسرلی وایي چې افغانستان هر کال د 5 میلیونه ډالر په ارزښت له ماليزیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پسرلی وایي چې له ماليزیا څخه اوس مال افغانستان ته غوړي، خوراکي، پلاستیکي او برقي توکي راوړدېږي. د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې د روان کال رئیس تر اوسه سبان د زر تنو بزګرو ښځو ته د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف د سبزیو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 13 ډوله اصلاح شوي تخمونه د باغدارۍ د ملي پروژې او کرنې ریاست لخوا توزیع شوي دي. تسل وایي چې د سبزیو اصلاح شوي تخمونه د پکتیا په مرکز ګردې، سمکنۍ، احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې پر ښځو ویشل شوي دي. نوموړی وایي چې کبی دغه اصلاح شوی تخمونه د پکتیا په نور ولسوالۍ کې هم د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف وویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 2,20 افغانۍ، د بوري 1,50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,20 افغانۍ، د تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 45 او 1 لیتر ډیزل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 483 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو او ریاو مخله د چدو نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي. او رچ د امریکا د ولسمشر د ادارې یو بل لوړ پوړي چارواکي وایي چې استعفا کوي. اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ د چارو سرپرست مرستیال سټیوارد جونز خپلو همکارانو ته ویلي چې د استعفا اراده لري. ښاغلی جونز د منځني ختیځ په چارو کې پراخه تجربه لري او پخوا یې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. همداراس یو موده په قاهره کې د امریکا د ماموریت مرستیال پاتې شوی دی. و 50 کلن جونز خپلو همکارانو ته ویلي دا پریکړه یې په خپله کړې چې له دندې استعفا وکړي، نه دا چې چا اړ ایستلی وي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه څرګندېدو په شر رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا د ښاغلي جونز خپله پریکړه ده، په دې کې بله مسئله نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی تایید کړه چې سټیوارت جونز د استعفا اراده لري او دا کار په شخصي دلایلو کوي. دا همداراز ویلي چې ښاغلی جونز بل کار پیلوي. د ښاغلي جونز مسأله د نورو امریکایي چارواکو له قضیو سره توپیر لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دو نورو چارواکو پاتریک کینیډي او توماس کانتریمن چې پر سیاسي بنیاد ټاکل شوي وو په جنوري کې استعفا ته اړ ایستل شول. د هغوی د برطرفۍ د منلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ په لاس کې وه او غالبا دا ډول سیاسي مقررې بې جنجاله نه وي، خو هغوی یو څه ژر برطرفه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بله پخوانی چارواکی کریستی کینی د فبروري په میاشت کې برطرفه شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جکپرو ډیپلوماټانو کړې تنګ کړه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایو چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه ل خپل مفکورې نه استفاده وکړي او کوي سي هغه کار وکړي چې د په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادی یعنی د یو کار د کولو توانایی یا وقت د وقت درلودل، په دې شرط چې هغه وقت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادی یو بل تعریف وایو، وایو چې ازادی یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وقت ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادی درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ دا ازادي د نورو د ضرر سبب نه ګرځي. نو یو بل تعریف هم کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعو نه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایای سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنی دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړوي، او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې د دوی دي، هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاص او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې لدې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپله مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپلو مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپلو مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه په لاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو سو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف غوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاص موضوع د حل او فصل لپاره دغه لاریونونه په لاره واچوي، او یا هم دا کوی خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابته توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دوی کوی سي د لاریونونه لار ته واچوي، او یا هم دوی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، دا ټولنیز یعنی ټولنی او اعتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم وایو، چې لاریونونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ کوی سو چې لاریونو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژي است. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لاري چاري پیدا کی، نو په دې اساس هم ملي او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي، چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونه په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 23مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې، او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرحه کولو لپاره ټولنیز اعتصابات په لاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه په لاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برلاوي د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې سره حد لري څنګه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا سرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسالمت امیز ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي او برلوي دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شته ماده په دې اړه صراحت لري او د جهانی د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې څلرمې ماده ترشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي
ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي
ځکه څنګه چې مخکې ویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لارینونه په لار اچول کیږي له حقوقو حمایت وکړي او حقوقو کوم محدودیت ایجاد نکړي او د غوی معنی نسی یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغه معنی نسی په همدې توګه د ټولنیزو ازادۍ او حق بعضی محدودیتونه لري چې یعنی د ټولنیز ازادۍ په ستوګه باید استفاده سي کوم محدودیتونه په دې لار کې باید په نظر کې ونیول سي اول دا چې د ملي امنیت تضمین یعنی کله چې موږ یو لارین په لار اچو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسو یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لارینونه په لار واچو ترڅو د نور خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زمونږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نکو یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید لاروین په لار اچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په حقوق ته ضرر ونه رسیږي د عمومي سلامتیا او اخلاق په نظر کې نیول یعنی موږ نسو کوي چې د هغه موارد برکه لرینونه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاق ته ضرر لري موږ نسو کوي چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې د غیله پر موږ لارین پلار کې واچو ځکه چې څنګه چې ټول پویږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده نو باید کله چې موږ لارینونه پلار اچو عمومي سلامتي او اخلاق په نظر کې ونیو سي
ډیره مننه کور ودان
مخکخه خزي
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زه احمد حنایش سلام وړاندې کوم او د مخکخه خیز خبرونه تاسو ته شرغلاست وایم اوس په خبرونه کې مونږ سره دی وحیده شاهکار په لومړي ځل کې په ابتدا کې غواړم چې خپل تاسو ته معرفي کړی وحیده شاهکار تاسو کې ده چې خپل ځان معرفي کړی
حتماً اول خو زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګران اوریدین کته یعنی د رادیو ازادي زه وحیده شاهکار یم د پروان ولایت اوسیدین کوم او زه په پروان کې ژوند کوم مخکې لدې چې پروان تر شو د طالبانو په وخت کې موش کابل کې ژوند کول او د اوم ترګي مې په کابل کې ویل دي بعد د هغه پروان کړ چې موش پروان تر راغلو او دی لیسې د هوري جلالي پلیسې کې ما خپل مکتب خلاص کړ او هغه ورسته ما د کانکور آمادګي ونیسه او خوشبختانه چې کړ چې د کانکور آزموینه خط
ختم شو زه د انجینری پرشته کې مې بریالي شو په کابل پانتون کې. خو د ستونز ډیر وو کله چې ما وغوښتل چې کابل ترشم او بیا پروان ترشم دغه مشکل دغه ستونز ما تدیر وو. خو زه ما نشه کولای چې خپل تحصیلات په کابل کې ادامه ورکم، په همدې خاطر د کابل د پروان کابل پانتون ته مې راغلل او دلته د ادبیات پرشته کې مې خپل تحصیل ختم کړ. بعد له هغه نه په دې جریان کې چې زه محصل وم په سلور کلو کې مونږ یو پنل یو تصمیم ونیول چې په پروان کې خپل د فرهنګي فعالیتونه ولرو. په همدې فکر کې و چې د یو بل سره مشوره وکړو چې یو رادیو د دنیا په نوم ایجاد کړو چې په دې کې خپل فرهنګي حالات فرهنګي کارونه د نورو ته وخیو. په همدغه فکر کې و چې خپل کارونه مې شروع کړ. سلور کاله په دې رادیو کې مې کار کول. تصمیم ونیول شو په مرکز کې چې په ولایت کې هم دغه نمایندګي وي او دوی تصمیم ونیسل چې د خلکو په مشوره د ژورنالیستانو په مشوره زه د رئیس صفت کې د خزینه ژورنالیستانو په پروان کې فعالیت ولرم چې اوس هم د هغه مسؤل یم.
تر اوسه څه کارونه کړی دی په دې انجمن کې؟
په دې انجمن کې مونږ د خزینه خبریالانو سره همکاري کوو، ورکشاپونه ورکوو د هغه خزینه ژورنالیستانو چې اماتور کار کوي، یعنی او مسلکی هم شته او دغه خبرنگاران چې مسلکی دی په دې انجمن کې دوی مونږ معرفي کوو دغه رسنوی چې د عملی کار وکړي. به دې خاطر چې موږ په پروان کې د دې داسې خزینه ژورنالیستان نه لرو چې د ژورنالیزم پوهنځی کې فارغ وي، نو خوشبختانه چې په دې کال کې لس تنه خزینه ژورنالیستانو له ژورنالیزم پوهنځی څخه فارغ شو او موږ وکړ شو چې دوی څو نفر د رسنیو ته معرفي وکړو او د دې څنګ ته هم موږ داسې خزینه خلک لرو چې په رادیو کې کار کوي د اماتور خودي ډېر علاقه درلود. په دې خاطر چې په پروان کې داسې خزینه مسلکی ژورنالیستان نه و، خو اوس وروسته د دې انجمن فعالیتونو څخه ډېر خزینه ژورنالیستان مشلو چې په مختلفو رادیو کې د مختلفو بخشونو کې کار کوي. خو د دې څنګ ته زه د خزینه حقونو یو دفتر کې هم مسؤل یم په پروان کې. زه د خزو حق په حق د خزینه حق په دفتر کې کار کوم او مونږ دغه خزینه کسانو چې د خشونت لاندې دي مونږ دوی ته آگاهی ورکو د خپل حق څخه او دوی ته یو کمیسیون د من خشونت کمیسیون د یو میاشتې یو ورځ دایر کوي په ولایت کې دیوالی سره یو جلسه اخلو او د دوی مشکلات بررسی کو او حل کیږي. خو اوس یو میاشته کیږي چې زه د مطبوعاتي دفتر د ولایت مطبوعاتي دفتر کې سرپرست یم او د دوی په برخه کې کار کوم.
که تاسو څنګه مه خدای دې معرفي دومره طویل دي نو ستاسو کارنامه څنګه ده؟
ولا دا زما هدف دی چې مخکې ته لاړ شم او دا د کله چې خلک یو هدف ټینګوي یا انتخابوي نو باید خبري پلانونه ډیر وي.
ته پاتې کالونه کې چې تاسو وایي چې ډیره فعالیت کړی دا هغه فعالیتونه چې ډیر مهمه وي اغیزمن وي کوم یو دی؟
د دې کارونه چې زه فعالیت می درلود هغه غیزمنه فعالیت ما ته چې ډیر خاطره خه خاطره او بد خاطره هم ما ته پته خو خه خاطره ما ته ده چې په دې خاطر ما ته دا توانه ورکړ چې زه مبارزه وکم. د کله چې زه خپل کار د رادیو نه شروع وکړ په هغه وخت کې دا یو نو موضوع خلک ته یوې رسنۍ و چې نوې کاری شروع کړی و او زه هم اولین ښځه وم چې یو انجنیر وم چې په رادیو مې خپل کار شروع کړ او د رادیو لامک څخه ما صدا نورو ته ورسول. خلق چې کله چې ما ته ولیدل وایي ښځه څنګه کولی شي په رادیو کې کار وکړي دا ګناه ده، دا جامعه نه پیژني. خو په مرور زمان کې دوی له موږ سره عادت وکړ او ما خپل تصمیم ونیول چې زه باید خپل ځان دوی ته ثابت کړم چې نه، خزینه هم په جامعه کې حق لري کولی شي چې کار وکړي. او کله چې وایي چې د خزینه د د جامع برخه دی د نورو خلکو سره دوی هم اغیزمنه تاثیر لري، نو باید خپل زایگان نور ته هم وپیژنو. دا و چې ما خپل کارونه همه روزه دیر کړه او ما تلاش وکړ چې په خپل هدف کې ورسیږم، چې په دغه دیریان کې زه ډیر ستونزه ته هم مخامخ شم، چې ځینې خلک و چې ما ته اختار ورکړل چې رادیو نه لان مشه، ولی تاسو صدا به نور خلکو ته ورسوي او تا ته سه په رادیو کې کار کوي او نورې دوست چې څو دوه درې ځلې و چې دوی کوشش وکړ چې ما ژوند واخلي خو موفق نه شو. نو ما هم ویل چې زه خپل مبارزه ادامه ورکوم او اوس هم د خلک نه ډیر خوشحاله یم. اوس خلک موږ پیژني چې نه د کار د خبریال کار بد کار نه دی، خزینه او نرینه کول شي چې په رسنۍ هم کار وکړي او خپل فعالیت لري، چې په دې خاطر چې د نورو بخشو کړه چې خزینه ته ضرورت شته، په ټولنه کې ژورنالیستانو ته هم ضرورت شته.
ویل کېږي چې همداسې چې تاسو خپل هم وویل چې په پروان ولایت کې ستونزه ډېر دی چې یو ښځه یا انجونې خبریالی فعالیت وکړي، نو هغه ستونزه چې ډېره مهمه و ستا په کارونو کې ډېره اغیزه درلوده څه و او څنګه کېدای شو چې تاسو موافقه اوس هم ستاسو کار ادامه لري؟
هغه زما اعتماد به نفس و او زما تصمیم و هدف و ما د خلک دیدگاه ته ارزش نه ورکول چې خلک څه وایي.
ټول خلکو یا هغه کسان چې مخالف دي؟
نه، هغه کسان چې تنگ ایدیا یا مفکوره درلوده. ما هغه ماته مهم نه و، خو ځینې کسانی هم چې ما تشویق کول اول چې ته حق لري، تاسو کول شي یو شخصیت شي پاینده کې، ته کول شي یو الگوی د نورو خزو ته. دا ما ته جرأت ورکړ او ما تصمیم و چې زه دوی خلک ته چې د تنگ مفکوره لري، دوی خو هغه خلک دي چې آگاهی نلري. معمولا د قریجات یا د زه خدای نخواسته توهین درته نه کوم، هغه خلک وو چې د علم فرهنګ نه دور وو او خپل تنگ مفکوره ورته ارزښت درلود. خو ما وویل چې زه تاسو ته ثابت کوم چې زه څه کولی شم د ښځه د یو ښځې په شان، چې اوس ځینې چې ما ته ګوري وایي ته یو نمونه یې د ښځو په پروان کې، او بعد له ما نه دوی خپل انجینو ته اجازه ورکړ چې خبریال شي او گرداننده شي د برنامو او په رسنیو کې کار وکړي. خو هغه وخت که مشکلات یا ستونزې دیر و، اوس چې زه ګورم او مقایسه کوم حالات دومره مشکلات نشته چې هغه وخت کې و. اوس دای دوی د تعلیم د تحصیل د هر برخو چې زه ګورم زمینه دوی ته مساعد ده، دوی کولی شي چې خپل ژوند رنگ و رونق ورکي او خپل کارونه بهتر و بهتر تر ووزي مخکې ته ووزي. اوس دوی زمینه ډیره مساعد ده. په طور مثال ما ویل چې کله چې زه کار کوم زه یوه جنۍ وم چې کار کوم، اوس خو ډیر دي. دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي، دوی څنګه چې ټکنالوژي هم ورځ مخکې ته ځي، دوی معلومات هم بیشتره کېږي، نور بیشتر ته ځي. اوس کول شي چې خپل فعالیتونه دوی ډیر کې، خو دوی موږ یو چې فراموش ونه کړو یا هیر ونه کړو چې امنیت ډیره مهمه ده. خو خوشبختانه پروان چې مقایسه کوو د نورو ولایت څخه لکه کندز، لکه بغلان، لکه هلمند، د دې لکه جلال آباد، د دې ولایتونو په شان پروان ډیر ښه امنیت لري. کله چې زه کابل ته ځینې په ورکشاپونه کې ځم چې دوی ګورم چې لغمان را راځي، دوی ګورم چې د جلال آباد نه راځي، او د ځینې ولایتونه د قندار، د کندز او ځینې ولایتونه چې راځي، زه ګورم چې دوی په دومره ستونزه دومره مخته تللي دي او دومره فعالیت کوي. خو په پروان ښځو کې تا ډیره ښه زمینه ده او ډیره آرامه فضا ده. دوی باید خپل جرأت خلک ته وښایي چې دوی کولی شي هر کارونه چې په ترقی او په ژوند کې مهم دي ترسره کړي.
د اصلي دلیل څه شی دی چې تاسو وایي په پروان کې زمینه ښځینه کار کولو ډیر دی خو مګر دومره کار فعال نه دی ښځو او جنکیانو، نو د دې اصلي دلیل څه شی ساتو په نظر؟
ځکه چې د دوی سره ځینې وختونه کښینم او درنه پوښتنه کوم چې ولی تاسو دومره خاموش او آرامه یاست. ځینې برخې نور موږ په پروان کې خوشبختانه داسې خزینه خلک هم لرو چې ډیره روښانه دي او ډیره فعالیتونه کوي. خودی وای چې زما فامیل اجازه نه درکوي. زه علاقه دارم چې دا کار وکړم، دا وکړم، دا فعالیت په جامعه کړم. ما تحصیل هم په دې خاطر کړم چې جامعه ته خدمت وکړم او دعایت هم ولرم. خو زما فامیل وای نه، شرایط مناسب نه دی افغانستان کې داسې خبر، داسې خبر دی خلک بد دیدګا لري د خزو په باره کې، تاسو بهتر دی په کور کې ونستې.
استاسو پراتون کې اهداف څه دي؟
زما راتلون کې هدف ډیر مهمه او ډیر بزرګ ده.
خطرناک هم څنګه؟
نه خطر خود سروي خو زه خطر یه زه خطر یه نه منه مار منه من. خب په هر کار که چی خپل تصمیم خلق و نیستی خطر که هم بگوید، په هر کار که چی خطر نمی، په هر کار که چی مبارزت نیاز نمی، هغه کار بیا
هدف سده این.
زما هدف داده چه اوز خود مدبات و صفت که کار که هم، خب زما هدف داده چه نور هم ترقی وکرم، ده مثال پا توگه وزیر شم او ده خلق نواقی خدمت وکرم. ده زما شعار ندی، دا زما عمل دی. انشالله به زما کجوان بیم که امنیت خیبی، انشالله که صلحی پکشور که، انشالله زب خپل هدفو نه سر تور سرم و انشالله موفق بم.
بله گران آوریدون کو او د مخکې خزې خبرونو امینوالو چې مونږ سره خبر کول، وحید شاهکار چې په پروان ولایت کې ډیره فعال دی، تر وروسته د خبرونو د خدای پامان.